السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوه د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې ز بنور شاستا سو قربایم نیک پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی د امنیت په حق لا د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې اعلامیه خبره شو پاکستان وای په د هواد له افغانستان د ټي ټي پی بریدونه ورته د زغملو نه دي او د امریکایي کانګرس مخه ته د اسرایلی وزیر اعظم زد مظاهره شوې دي د خبرونو تفصیل د امنیت په اړه د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې اعلامیه نن خبره شوه چې پکې ویل شوې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مشرۍ د اپیکس کمیټې په نننۍ غونډه کې ویل شوې چې سرحدي سیمو تاثیر بعد ترهګرو پر ضد عملیاتو کې به پوز مرسته کوي د کمیټې د غونډې وروسته په اعلامیه کې راغلي چې صوبې کې د ترهګرۍ پر ضد روان مهم او په خاصه توګه د بنو پیښې په اړه مهمې فیصلې شوې دي په غونډه کې له بنو منتخب صوبایي وزیر پښتون خان د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر محمد ابراهيم خان د ان پی باز محمد خان ام پی اي ملک عدنان وزیر د بنو چیمبر اف کامرس نائب صدر ناصر بنگش غډون وکړه په غونډه کې د بنو جرګې غړو هم غډون کړي او خپل غوښتنې وړاندې کړي د غونډې په اعلامیه کې ویل شوې پوز سرګند کړي چې هیڅ ډول پوزي عملیات نه کوي د اپیکس کمیټې د اعلامیه نور تفصيل پر روانه غړي کې اوریدل شي په کورما کې په فرقیزه انخطو کې یو تن مړ او نور و دېش روبل شوې دي چارواکو ځای خلکو نن مشال لري تو ویل چې جګړه پرون په بوشارو کې د مدګي کلی او مالی خېلو د اوسیدونکو ترمن سپیل شو چې اوس خوار کلی بالش خېلو او خوښه نور سیمه متهم غزیدلې ده د جګړې ودرولو لپاره د هنګو د مشرانو یو جرګه هم سیمه تر رسیدلې خو تر اوسه په دغه اړه څه پرمختګ نه دی کړی بل خو د کورمې د روغتیا د سانګې مشر ډاکټر حامد علي مشال لري تو ویل چې تر اوسه پتالته یو مړی او نور ودیش زخمیان ورول شوې دا نه معلومه چې دان خطا چا اپیل کړ خو د ځای خلکو په وینا وجه هلته د دوو کورنوي ترمن د زمکه د ملکیت په سر لانجه ده لدی وړاندې هم په کورما کې د زمکو د ملکیت شخړې په فرقیزو جګړو او وخت دي چې ډیر زیات ځانی او مالی زیانونه یې اړولې دي د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حمله د زغملو نه دي شهباز شریف پروند کابینه غونډه ته په وینا کې زیاته کړه چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی خو غواړي چې دا ستونزه له سولې زیلارې حل شي خغلی شریف په خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ورنډه ته په اشاره زیاته کړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په اړیکه کې دي شریف وویل پاکستان په تیر وسوکلو نو کې د ملیونونو افغانانو قربا وو خو هغه څه چې په بدل کې تر لاسه کړي د پوینا په پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حمله دي د طالبانو حکومت تر اوسه د خاغلی شریف د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوله خو له دې وړاندې په وار وار ویل چې د افغانستان خاورې به د بل کوم هیواد خلاف استعمالې دوته نه پریږدي د بلوچستان د یو والی کمیټې ویلي دي چې حکومت د دوی د ولسی غونډې د مخنیوي لپاره بیلابیل هڅې پیل کړې دي په داسې حال کې ده چې بلوچ یک جهدي کمیټې د بلوچستان د بنیادی حقوقو او بلوچ قامي سوال پاړه د راجی مچی په نامه د جولای 28مه په گوادر کې بلوی جلسه اعلان کړې ده د کمیټې مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ پرون په کوټه کې وی خبري غونډې ته ویل چې حکومت د گوادر د قامي غونډې د ناکامولو هڅې کوي په کراچۍ او کوټه کې د دوی د فعالانو په کورونو د چاپو لړۍ روانه ده نو موږ زیاته کړه
خوشدار کیز مشکار کوم کی پمپلیټ بیشل پر دې محل اف سی لومړی زموږ مېرمنې کار کوم کی مو ورولې او تقریبا د شلو څخه زیات مېرمنې په ناقانونه توګه د اف سی په گرفت کې شوې خو بیا د سخت او دسي اصول عمل وشته
بلخوا په بلوچستان سملای کې زنو خزینه حکومتي غړو ویلي چې د بلوچستان په قبایلی ټولنه کې خزو ته ډیر درناوی ورکول کیږي او که بلوچ یک جهتی کمیټي جلسه د گوادر پر ځای په کومبل خار کې وکړي نو حکومت به ورسره مرسته کوي دا خبره د بلوچستان سملای د مرستيال سپیکر میرمن غزاله ګل په مشرۍ د سملای یو شمیر خزینه غړو د ماهرنګ بلوچ د خبري غونډې ورسته په کوټه کې یو خبري غونډه کړې ده تاسو د مشالې خبرونه اورئ لاهور های کورټ د 9 مې په تړاو 12 مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جسمانی ریمانډ خلاف درخواستونه منزور کړي او تر هغه زد عدالت د ریمانډ منزورولو فیصله یې لغوه کړې ده. د لاهور های کورټ په جسټس طارق سلیم او جسټس انوار الحق مشتمل دوه کسیزه بنچ نن عمران خان د جسمانی ریمانډ زد درخواستونه واوریدل چې پکې د پنجاب پروسیکیوټر جنرال خپل دلایل وړاندې کړل. له دې وروسته یاد عدالت فیصله واوروله چې پکې یې په 12 مقدمو کې د عمران خان جسمانی ریمانډ ماتل او په ویډیو لینک د هغه د حاضرۍ نوټیفیکیشن یې هم لغوه کړ. یاد دی چې له دې وړاندې د جولای په 15 لاهور کې د تراګرۍ ضد عدالت د 9 مې په تړاو 12 مقدمو کې د عمران خان د 10 ورځو جسمانی ریمانډ منظور کړی و. د تراګرۍ ضد عدالت جج خالد ارشد دغه فیصله د پولیسو لخوا د عمران خان د 13 ورځو جسمانی ریمانډ درخواست باندې اورولې و. او بل خبر دا چې په واشنگتن کې پرون زرګونو کسانو د اسرایل وزیر اعظم نتنیاهو د کانګرس مشترکه غونډې ته وینا پر مهال د امریکای پارلیمان مخ ته مظاهره وکړه. دوی په غزا کې د اسرایل جګړه او نتنیاهو وغانده. بلخوا په خپل وینا کې اسرایلی وزیر اعظم د امریکا د ملاتړ مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تیار دی چې د بشپړې بریا ترلاسه کولو پورې به د حماس جګړې ته دوام ورکړي. امریکایي او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د امنیت په حق له خبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې د اعلامیه په اړه تفصیل درکوه. په کورمه کې د ځمکې د ملکیت په سر لانجه په فرقیزا جګړه بدله شوه. په سیمه کې فعالان د جګړې ودرولو غوښتنه کوي.
دا بارپور مطالبه لري چې سورا زت پوسیبل وي مصبر اجازه باندې ادروایز موږ به ځوانان مرچو ته نشته وبلکې دا ټول خپل ځوانان به راوځو به بداته روټ بدلو به بداته روټ کینو.
د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن بغیر له سفری اسناد او د خلکو د تګ راتګ اجازه ورکړي خو خلک وايي د غنې لوجه ډیر زندګي
ورو رسار ته پرته به جره غلی ما تقریبا په 100 کسان ولاړ دي ځنه پرې لکه بیا په غنټو غنټو باندې بیا 15 نفر یې لکه.
د خیبر پښتونخوا حکومت د 11 او 12 جمعات لپاره نوې طالبې نصاب اعلان کړو. استادان په دې اړه سوای
نو زه خپل حیران يم چې څنګه به دا ممکن نه چې ستمبر نه سیشن سٹارټ کیږي د فرست ایئر سیکنډ ایئر او دوی به نوې بوکس پرووایډ کی. الریډي موږ ته بوکس په چټیانو کې مونته را کړې دي.
د کراچۍ بندر کارکونکو لته ریوی ونې رایسه احتجاج پیل کړي. په سواد کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون د چیلنجونو مخنیوي لپاره تنظیم جوړ کړي. یو شمېر نو ریپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د امنیت په حق له د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې لخوا اعلامیه جاری شوې ده. په دې موضوع دا وخت د پیښور نه زمونږ خبريال غلام غوث بنګ سره د ټلیفون په لیکه ده. غلام غوث، تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو دغه اعلامیه ک مهم ټکی را سره شریک کړئ. په خبر کې زمون خبريال غلام قوس به مونږ ته د خبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې د اعلامي په اړه تفصیل راکړي. غلام قوس، تاسو ته زما غږ درځي؟ زه فکر کوم چې د تا زمون غږ نه دی ورغلی، خو لکه څنګه چې تاسو ته په خبرونو کې هم وویل د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مشرۍ د اپیکس کمیټې نن غونډه شوې ده او له هغه وروسته اعلامیه جاری شوې ده. په دې موضوع د پیښور نظم خبريال غلام غوث موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. غلام غوث، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو، دغه اعلامیه مهم ټکی را سره شریک کړئ.
جی بالکل منور شاه صاحب، دا په 19 د جولای چې کوم امن مارچ په بنو کې شوی نو د هغه وروسته دا د اپیکس کمیټې ونډه وزیر اعلی اعلان کړی و چې په دې مسله باندې به دي. اپیکس کمیټې یو دغه خصوصي دغه اجلاس او په دې وجه باندې چې دا کوم اعلامیه جاری شوې ده نو دې ته د مشترکه اعلامیه نوم ورکړل شوی دی، ځکه چې په دې کې د بنو چې کوم د امن جرګې 15 غړي وو.
غلام غوث، تاسو غږ غوسیږي را غوسیږي او بخا تاسو غږ غوسیږي را غوسیږي زم پوی نو شم اوریدون کوم نه پویږي کلک د سیز دازیز بدل کړي. قدر من اوریدونکو د پیښور نازمنګ خبريال غلام غوس وو او من هڅه کوله چې تاسو ته د خبر پښتونخوا د امنیت په اړه د اپیکس کمیټې په اعلامیه باندې تفصیل درکو. خو هغه سره خبرې نه کیږي چې روسته ور سره خبرې وشي بیا به تاسو په تفصیل خبرو ورزو. بل ریپورت ته په کورم کې د ځمکې د ملکیت په سر لانجا په فرقیزه شخړه او وخت او تر اوسه پورې په خطو کې یو کس وجل شوی و دیش نور رو بل چارواکي او ځای خلک وای چې جګړه پرون د باشورو په دوه کلو کې پیل شو چې وروسته نور سیمه ته هم غزیدلې ده. په سیمه کې د جګړې ودرولو لپاره له هنګو څخه د مشرانو یو جرګه هم سیمه ته رسیدلې ده خو لاس پر مختګ مخې ته نه دی راغلی. بل خو په سیمه کې فعالانو غوښتنه کړې چې د جګړې د ودرولو لپاره حکومت عملی اقدامات وکړي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له سیمه زمون خبريال طارق ورغزی راکوي.
د کورمې ځای خلکو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې شروع شوې جګړه دې زړه تر زړه وترول شي. په پړه چنار کې د پاک یوت موومېنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ یو مشر علي پراچا د زیارت پورس د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي دا جګړه د ځمکه ذاتي شخړې په سر شروع شوې خو بدبختانه فرقایي زبڼې خپل کړې ده. پراچا زیاتوي دوی د خدشات لري چې که په وخت جنگونه درېدل نو ټوله منطقه به تر خپل اثر لاندې راولی.
دا بھرپور مطالبہ رہے سے سورہ زد پوسی بن رہی مصر علی جان بان شی ادروائز مو بے زبانون مرچو تنس تو بل کی ڈاٹول اکبر کے زبانون بے روس بے بداتا روڈ بن داو بے بداتا روڈ کی کینو ورا پر بے منا پچی دوسو پر مت دا پاکستان ہائی افیشل سارا مصر پرائم منسٹر آرمی چیف صاحب دے آغا سو پر دا تمتا حاصل نہ دے شر دے بورا پر منا پچی دو
د جولای پ چلوشتما پ بشرو کی د مدگی کلی او مالی خیلو ترمن د زمکی پر سر شروع شوی جګړه دا وخت بالش خیل خور کلی او یوش میر نور سیمتا غزیدلې. کڅو هم د زیارت له سهاره د جګړې په شدت کې کیمرې غلې خلا هم دا نه درېدلې. په جګړه کې د صحت محکمې تر مخه تر اوسه دواړو خواو یو تن مړ او و دېش نور زخمیان شوی دي. زایو سیدون کې او دینی عالم مفتی نور بادشاہ وای د سیمې په مختلفو ځایونو کې د زمکه خړشتا خودمره حالات ترې نه دي خراب. خوشی سنی ترمنځ پر موجود مسلو همیش جنگونه شروع کیږي چې مقصد یې نامنی جوړول دي.
سادی شمیلو ته جګړې دي، درانه شمیلو ته جګړې دي، تیندو د قوم جګړې دي او دا یو بل سره عدالتي او دا یو بل سره د یو بلوس چوالو جګړو کولو ټول دي خو یو بل په کلی کورونو باندې خطل نه دي شوی. نو دا شیا او سونی جګړه څه کله ازمکی روشي دا ویل یو بل کلی باندې کیږي دا خبره په غور سو اوریدل شي چې د دې تدارک وشي چې د فتنې دروازه د څوک کولووي.
بلخوا په دغړه د ضلع تنظیمي او پولیسو رسمي د ازمخه تانه درغله. البته د کامی اسمبلی غړي انجینیر حمید حسین توري مشال لوډیو ته د زیارت په مسپخین ویلي د جنگ کلریدل لپاره له هنګو د مشرانو یو جرګه ورغله. توري زیاتوي کڅو هم د چړشمبه پر د دوړو فرقینو ترمن د زمکه خړی حل راوستل شوی وو خو جنگ ور باندې بیا هم شروع کړل شو. د کامی اسمبلی غړي دا هم ویلي دوی حسې روانه کړي چې زرته زره د سیمې امنیت بیرته بحال کړي.
نو رجا صاحب سره مام ڈسکشن وہ شو نما دا اور تو وے چھ عمران خان سره تدا کیسا او کا او سره ڈسکس کا تاغا وزیر اللہ تو وے چھ غخپل کرم ایڈمنسٹریشن ادا تا پوس وکی چھ تو سو چھ کو یلتا تو سو د امن روستلو د پارا چھ کڑی دی. نو ایکشن ولی نہ خلوی نو انشاءاللہ اگوی بال تا کیسا وشی او خپل طرف نہ زہم ر بیتے کوم او ایڈمنسٹریشن سره هم چھ تو سو څه طریقې سره وی خو څه امن راولوي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمن جګړې شوي چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شې سنی مشرانو ترمن یو لوزنامه شوه چې پکې د زمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه خو تر اوسه داسینه د شیبی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو زل بیا پیښور ته د خبر پښتونخوا اپیکس کمیټې نن خپل اعلامیه خبره کړې ده. په خاص توګه باندې د بنو په امنیت باندې دغه کمیټې جوړوا واغې کې خبرې شوې دي. ورزو په پیښور کې د خپل خبريال غلام غوث سره خبرې کو. غلام غوث بیا زل بیا تاسو ته هر کله وایو زمونږه ک صفه درزینو دغه اپیکس کمیټې د اعلامیه مهم ټکي را سره شریک کړي.
جی بالکل منور شاہ صاحب، ایپیکس کمیٹی د اعلان مهم تکي دا دي چې د بندو د پیښې کم دینو با صوبایي حکومت د عدالت ته د عدالتي پاتنو کول خواست کوي. البته د صوبایي حکومت چې کومې پلټنې دي هغه په خپل ځای روانې وي. یو خبره پکې مهمه دا ده، بل دا ده چې د ترهګرو خلاف بلا تفصیل چې کومه دغه کاروایي ده، لکه د بنو د امن جرګې چې کوم شپاره غوښتنې وي، نو دا غوښتنه د هغوی د څه مهم ټکي او هغوی د ګوډ طالبان او د بیګ طالبان ټکي استعمال کړی، خو په دې کښې هغه دغه نشته د ښه او د بدو، خو بهر حال د بلا تفقیق کاروایي احکامات پولیسو ته وزیر اعلی جاري کړي دي، په دې کښې چې هر قسم دغه وي، وسله څوک لري چې بغیر سرکاري کس وي، وسله لري یا پرسته هغوی دغه لري که نه، خپله څه دفتر لري یا پرسته څه اډه لري یا چیکینګ کوي، نو دا به د منلو وړ نه وي. دا خبره شوې ده. بل لاره چې د اپریشن اعظم استحکام هغه وضاحت ته چې بیا شوی، څنګه چې مخکې اختیار کړی و یا حکومت کړی و، چې دا به هغه ډول عملیات نه وي لکه څنګه چې پخوا دغه شوي وي اپریشن یې کړی وی. نو دغه درې شوه دی. بیا څلورم چې کوم دی، نو په مشکوک علاقو کې یا په مدارسو کې په ضد عملیات کېږي، نو هغه به سی ټی ډي کوي. البته بیا په بله نقطه کښې دا لیکل شوی دی چې بعضې نیم علاقې چې دي لکه چې کومې سرحدي علاقې د افغانستان سره کېدلې علاقې، نو په هغې کښې د پوځ او د استخباراتي ادارو دغه وي ضرورت وي، نو هلته که څه عادتي عملیات کېږي، نو په هغې کښې به په شریکه باندې به پولیس او هغې دغه څه عملیات کوي. بیا په شپږمه مهمه نقطه چې کوم وه، نو د تجارتي لارو په باره کښې وه، هغه شپارس چې مهمې کومې غوښتنې وي، دا تقریبا هماغه غوښتنې دي چې زیاتې هغه منلې شوې دي، چې لکه په تورخم پرلاچي انګور اړې غلام خان باجول او مومند په روایتي لارو تجارت ته چې کوم دی، نو دا به وده ورکړي. د دې پوره تفصیلات نه دي ورکړي، ځکه چې قبایل زیات تر په پاسپورټ او په تذکره باندې د تګ را تګ او د نورو رسنیانو غوښتنې کوي، ډېر تفصیلات یې نه دي ورکړي، خو دغه د ودې ورکولو تجارت ته خبره چې کوم ده هغه منلې شوې ده. او په دغه کښې چې کوم بله نقطه ده، هغه د ولس او د پوس ترمنځ چې کوم دی، یا د امنیتي ادارو ترمنځ د غلط فهمیانو لرې کولو، دا نقطه ډېره مهمه ده. په دې باندې بله ورځ په صوبایي اسمبلۍ کښې بحث شوی، سپیکر هم ویلی و، نو په هغې کښې دا خبره شوې ده چې کوم ډیویژنل کمشنران دي، ځینې چې کومې ډیویژنې دي که نه، د جنوبي ضلعو جدا ډیویژن دی، د قبایلي د ملتنګ جدا ډیویژن دی، دغه شان د هزاري یا نور، نو په ډیویژنل سطح به کمیټیانې جوړېږي. په هغه کمیټیانو کښې به د پوځ استخباراتو او د پولیس او لکه ځایي سیاستوال او مشران به پکښې هم وي، نو هغه خبره چې کوم ده، نو دا به
سمه ده.
بیا دا چې چېرته ولسي
پاسونو سمه ده، ډېرې نقطې دي او تاسو مهمې موږ سره شریکې کړې، خو په آخر کښې که راته دا ووایي چې په دغه کښې کوم دغه د بنو د کمیټې د هغه پرلت مشران هم وو، د هغوی سره ستاسو څه خبرې شوي؟ مطمئن ښکارېدل که نه؟
بالکل جی، د هغې سره دغه نه پس اوس ما خبرې نه دي شوې، اوس د اطلاعات وزارت لخوا یو خبري کانفرنس هم رابللې شوې، کېدای شي په هغې کښې دغه وي، خو مخکې چې ورسره ما خبرې کړې وې، لکه عوامي نېشنل ګوند باز محمد په دې کښې دغه شرکت کوي، دغه شان د جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم دی، پخپله د پی ټی آی صوبایي وزیر هم دی، پښتونوار خان چې د هغه د بنو سره تعلق دی، دغه شان عدنان وزیر دی، د جمعیت علما اسلام کښې د صوبایي اسمبلۍ دغه دی، د حزب اختلاف غړی دی هغه پکښې، او دغه شان د هغو د بنو د چیمبر د تاجرانو مشر هم پکښې هم وو. نو ما د وختي به دغه سره باز محمد د عوامي نېشنل ګوند هغه سره خبرې کولی، نو اویل چې زیات تر زموږ غوښتنې منلې شوې، خو تر دې دمه د دې مشرانو چې کوم دی، نو رسمي دریځ له مخې ته نه دی راغلی چې آیا دوی په دې نکاتو باندې مطمئن دي او که نه، او دوی به بیا مخکې بنو ته ځي، ځکه هلته کښې پرلت هم ناست دی، نو د هغې به اوس څه مستقبل وي. نو ځینې پوښتنې داسې دي چې هغه زه په دې ټایم کښې په پوره توګه باندې نه شم ځوابولی، وروسته به سیدا اورېدونکي معلومات دغه
مننه. غلام غوثو راسره د پېښور نه.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ په شناختي کارډ او افغان تذکره د خلکو د تګ راتګ په اړه د احتجاجیانو غوښتنه منلې او لاره یې خلاصه کړې ده، خو خلک وایي په تګ راتګ کې اوس هم ستونزې لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه ستونزې هوارې کړي. په چمن کې خواوشا لس میاشتو راهیسې پرلت روان و چې پکې غوښتنه کېدله چې د پاکستان حکومت دې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو شرط ختم کړي. په دې هکله تفصیل ل چمن زمن خبریال سمد شبنم راکوی
د جولای له درشتمې پر ډورن کرشه د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې ایواز د چمن او سپین بولدک خلکو تاګوراتک پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې پیل سوی په دې اړه د چمن یو وسیدونکو انس خان د جولای پر څلورشتمه مشالېډو ته وویل
شناخت کارت لاړم شناخت کارت رالم منډی له لاړم برته رالم نو هیڅ ما ستاره نه دی کړیسته پر چش لاړه پر چش راي
د چمن وسیدونکو برات خان د جولای پر څلورشتمه مشالې ډول چې لساره دروازې ته انتظار کړي چې افغانستان ته پر پاکستاني شناخت کارت واوړي خلاوار نه دی ورته رسیدلې اغه حکومت ورته په تاګورته کې د سنتیا ورکولو غوښتنه کوي
زالته سیمت قنداری قوم ورور سر ته پرته به جره غلیمه پرته به جره غلین تقریبا په 100 کسان ولایر دي څنګه نه پرې لکه بیا په غنټو غنټو باندې بیا څنګه نه پرې لکه بیا دروازه تقریبا د تو به جز د یو تقریبا یو بجبې یا دولس بجبې
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر لومړی نیټه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو چې پر ضد سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې په چمن کې پرلت پیل کړی وو چې د روان کال د جولای پر 8مه ختم کړل شو پلتوالو له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوله د چمن د پلت مشر غوسله د جولای پر 23مه مشالې ډول چې د خلکو د تګ راتګ او د پنډیانو د کاروبار پاړه د حکومتي چارواکو سره خبري روانې دي چې په نږدې ورځو کې به ټول ستونزې هوار کړل شي
دا بارډر د تګ راتګ د اوس درې مې چې کوم یتلم سزمږ فیصله د عسکري قیادت سره سوي دا د اوس تګ راتګ جاری دی شاید تیبم کلیلی استیبم کتلی چې شناخت کارت والا روان دی دا خو د بولدک تسکری والا را روان دی زپاته چې زمور لغړی چانس فیصله سوي دا خالي موږ ودیت انتظار یو چې موږ یو ترتیب وشي چې موږ ته جوړ کو زمور د اسانو چې کوم د لغړیانو د اسانو ریړی دی دا غو فیصله غو وکیل مر سره سوي ده زمر سره دا ما ایدی سوي دي دا ما ایدی به زمر سره ملکیږي کچيري ما ایدی نسوي عملی عسکري قیادت مشته دوکر اکل مش وسوم و پرلته تیار بیا مو پرلته تیار هر کله به مش پرلته کوو
د چمن او سپین بول ډاکټر من سره دی دروازې د خلاصېدو پاړه د بلوچستان حکومت سره رسمي بیان نه دی جاری کړی خود پاکستان د پوزوین میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 23مه یو خبری غونډ مال وویل چې پاکستان باید افغانستان سره پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورنکړي هغه وویل چې د دوی وادونو ترمنز بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه نوي سمت شبنم مشال ریډیو چمن
هلته په بلوچستان کې د لادرک بلوچانو مندل لپاره تنظیم بلوچ یک جهتی کمیټې د جولای 28مه په گوادر کې جلسه اعلان کړې ده سازمان ویل دي چې د احتجاجي مظاهرې مقصد د ورکو بلوچانو مندل او بشري حقوقو ترلاسه کول دي د سازمان مشر مهرنګ بلوچ ویل دي حکومت د جلسې ناکامولو لپاره هڅه کوي خو حکومتي چارواکي وایي سازمان ته پکار ده چې د گوادر خار پر ځای په بل سیمه کې احتجاج وکړي او ورسره به حکومت هم مرسته کړوي تفصيل د ایوب ترین رپورت کې اورو
د بلوس اگزیتی کمیټې لخوا ویل شوی دی چې د جولای 28مه نیټه د بلوچستان په سایلی شار گوادر کې رابلل شوی غونډه پر لار کې د حکومت لخوا د خندو اچولو لړۍ پیل شوې ده د خبره د بلوس اگزیتی کمیټې مشري میرمن ډاکټر مارنګ بلوس د جولای 28مه نیټه په کوټ کې وایي په خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت کړی ده او ویل دي چې حکومت د گوادر قومي اجتماع د ناکام کولو هڅې پیل کړې دي خوشدار کی مشکار کوں کی پمپلیٹ بیشل پردے محال ایف سی لمڑائز مجمیر منی کار کوں کی ووے رولے او بے ایوینے والے تقریباً دا شلو سخزیات میر منی پا ناکانون توگا دا ایف سی پا گریبت کی شوے خوبیا دا سخت او دسی اکسولا ملوش تا دیو کش کی میرمن مارنگ زیاد اکڑا چی وروس تا دا بلوز اگجیتی کمیٹی دا ایوی میر منی غڑی میڑا نیوالی دی او دا ایڈا والے سره د ډیری کارکونکو څخه موبایلونه هم اخیستي دي. بل پلو ته د بلوچستان اسمبلی حکومتي غړو ویلي دي چې بلوچستان په قبایلي ټولنه کې وښوتو ته زیات احترام ورکول کیږي. په کار دي چې بلوز اکجیتی کمیټي د گوادر پر ځای بل ښار ته یا د جلسه انتقال کړي، نو حکومت به پوره کومک ورسره وکړي، ځکه چې په کوم وخت کې د راجی موچی په نامه دا جلسه رابلل شوې ده، هم په هغه ورځو کې په گوادر کې د چین پاکستان اقتصادي راداری یا سی پیک لاندې ځینې مهمې غونډې او دستوري کېدونکي دي. د خبره د افغانستان اسمبلی مرستیال سپیکر میرمن غزاله ګوله په مشرتابه کې ډاکټر فرح عظیم شاه، ربابا بولیدی، مینا بلوچ او ځینې نورو میرمنو د مارنګ بلوچ د خبري کانفرنس وروسته په کوټه کې وایي خبري غونډې ته کړې ده او ویلي دي چې د بلوچ اګزیکټیو کمیټي تر سوري لاندې په گوادر کې د راجی موچی په نامه چې کومه غونډه کېدونکې ده، د هغه به پر ټول بلوچستان بدې اغېزې پرېوځي. په دې اړه به غوږ شو د پیپلز ګوند د اسمبلی و غړي میرمن مینا بلوچ ته. دا غیز داسې لویدلی سي چې کوم شام په گوادر کې کېدونکي دي هغه به د دې غونډې څخه اغېزمن سي، او موږ د دې غونډې و تنظیم کوونکو ته پیغام ورکول غواړو چې تاسو کولی سي چې د بلوچستان په بله کومه ضلعه کې غونډه راوغواړئ او هلته و مرستیال کمیشنر ته درخواست ورکړئ، نو موږ به نه یوازې ستاسو لپاره ټولې اسانتیاوې برابرې کړو، بلکې تحفظ به هم درکړو. پر دې مهال د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر ویاندی فرح عظیم شاه زیاته کړه چې کله هم بلوچستان د ترقۍ په لور روان سوی دی، نو بیا د دې په خبره په لاره کې دغه ډول خنډونه رامنځته سوي دي. د نوموړي په خبره کې ډاکټر مارنګ بلوچ د بلوچستان حقوق غواړي، نو موږ هم د بلوچستان خبره کوو، په کار دی چې په ګډه سره د صوبې د امنیت او پرمختیا لپاره کار وکړو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان پر رسنیو کې د 1300 ورځو راهیسې دا موضوع ډیره توده و چې د وفاقي حکومت په غونډه کې بعد د حکومت خلاف ګوند تحریک انصاف باندې د بندیز لګولو فیصله کیږي، خو پرون د وفاقي حکومت د وفاقي کابینه غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې ده او په دې موضوع په کې هیڅ بحث نه ده شوی. دا چې ولی په دې اړه د اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک تفصیل راکوي.
د پاکستان د وفاقي کابینه غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په 28 جولای وشوه. په غونډه کې د یو سل شپږشت ملکونو خلکو ته بغیر د فیس نه د آنلاین ویزې ورکولو پریکړه وشوه، خو د کابینې په غونډه کې په هغه موضوع خبرې ونه شوې چې د 1300 ورځې په پاکستاني رسنیو کې توده وه. ډیرو مشرانو، ژورنالیستانو او تزینګرانو ویل چې د کابینې په غونډه کې به د حکومت په مخالف ګوند تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کیږي، او د ګوند بنسټګر عمران خان، پخوانی صدر عارف الوی او د کمی اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر قاسم سوری خلاف به د آئین د شپږمې مادې لاندې د غدرې مقدمه جوړي. د کابینې د غونډې نه پس دغه ژورنالیستانو او تزینګرانو وویل چې حکومت د ځینو غربي هیوادونو تر فشار لاندې خپله پریکړه وځنډوله، خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تزینګر عامر وسیم مشال رډیو ته وویل چې د کابینې په ایجنډا کې لسره دغه موضوع شامل نه وه. تجنګرانو هڅه د سرچینو په نوم غلط او ناسم معلومات خپرول. هغه وویل چې په یو سیاسي ګوند بندیز لګول دومره ساده او اسان عمل هم نه دی، ترې د پرا پورا دوسیه تیاریږي او بیا د عدالت او الیکشن کمیشن نه د هغې منظوري اخیستل کیږي. دلته په هر موقع رسنۍ هڅه یو شور جوړ کړی. د دې پریکړې مخالفت ته حکومت اتحادي ګوندونو ایم کیو ایم او پیپل پارټۍ هم کړی دی. تر څو پر چټول ګوندونه د حکومت سره همغږي نشي، دا پریکړه نشي کېدی. دا هڅه تحریک انصاف ته فشار لاندې راولي او سیاسي بیانونه ورکوي. حکومت په دې کار کې دومره سنجیده هم نه ده. ما ته پخپله د مسلم لیگ نون ځینې مشرانو هم ویلي دي چې دوی په سیاسي ګوند د بندیز لګولو په حق کې نه دي. د اطلاعاتو وزیر خبرې کوي، خو په عملي توګه هیڅ هم لا نه دي شوی.
د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د کابینې د غونډې نه وړاندې خبریالانو ته ویلي چې حکومت په اصولي توګه په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کړې ده، او په دې لړ کې د اتحادي ګوندونو سره هم مشوره کړې ده. خو د پیپل پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، متحده قوم موومېنټ او نورو ګوندونو مشرانو دا یو غیر جمهوري پریکړه وبلله. په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تزینګار مبارک علي مشال رډیو ته وویل چې صرف په ملک کې دننه نه، بلکې په بهر نړۍ کې هم د حکومت اعلان د توند غبرګون سره مخ شو.
ګوره چې کله نه چې د سپریم کورټ دا فیصله راغلې د مخصوص نشستونو پاکستان تحریک انصاف ته ورکولو، نو د هغې وروسته د مرکزی حکومت نه یو دوه خطا شوی، او دا چې کومه د بندیز لګولو فیصله وا په پی ٹی آی باندې، دا هم په وجلت کې شو او بالکل په دې باندې سوچ نه شوی، په دې باندې اتحادی ګوندونه هغه په اعتماد کې نه وخصته شوی. دا چې کومه 13 ورځې کابینه ونده او په هغه کې لکه دا ایجنډا آیټم اور لکه روس ته چې کومه نه په بشپړ توګه باندې د خبرې اعلان شو چې په دې باندې فلحال فیصله نه شوی، نو زما په نسبت باندې فلحال نه چې روان وختونه کې هم په دې باندې ډیره زیاته او ګرانه فیصله ده.
په پاکستان کې په تیرو وختونو کې په کمونست پارټۍ، عوامي لیگ، نېشنل عوامي پارټۍ او نورو ګوندونو هم بندیز لګېدلی دی، خو د دې ګوندونو د مشرانو سیاسي کردار یې ختم کړی نه دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د دې رپورټ سره د روانې غړی نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د امنیت په حق له خبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې اعلامیه خبره شوې ده چې وايي د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ نن د اپیکس کمیټې په غونډه کې ویل شوې چې سرحدي سیمو ته سیرما د اترهګرو پر ضد عملیاتو کې به پوز مرسته کوي. د کمیټې د غونډې وروسته په اعلامیه کې راغلي چې په صوبا کې د اترهګرۍ پر ضد روان مهم او په خاصه توګه د بنو پیښې په اړه مهمې فیصلې شوې دي. د غونډې په اعلامیه کې دا هم ویل شوې پوز سرګنده کړې چې هیڅ ډول پوځي عملیات نه کوي. په کورمه کې فرقیزه انخطو کې یو تن مړ او نور ودیر روبل شوی. چارواکو ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې جګړه پرون په بوشارو کې د مدګۍ کلی او مالی خیلو اوسیدونکو ترمنځ پیل شوه چې اوس خوار کلی بالش خیلو او خواوشا نور سیمو ته هم غځېدلې. د جګړې د ودرولو لپاره هڅې روانې دي خو لا هم پکې پرمختګ نه دی شوی. دا هم نه د معلومه چې دا انخطه چا پیل کړ، خو د ځای خلکو په وینا وجه هلته د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر لانجه ده. د بلوچستان په چمن کې ځای خلک ګیله کوي چې له وبخی د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حمله د زغملو نه دی. شهباز شریف پروند کابینه غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی، خو غواړي چې دا ستونزه له سولې زلارې حل کړل شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه سندې ویلي او لاهور های کورټ د 9 مې په تړاو دولسو مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جسمانی ریمانډ خلاف خاصونه منظور کړي او د تراګری زد عدالت د ریمانډ منظورولو فیصله لغوه کړي ده. یاد دی چې د وړاندې جولای په 15 لاهور کې د تراګری زد عدالت د 9 مئی په تړاو دولسو مقدمو کې د عمران خان د لسو ورځو جسمانی ریمانډ منظور کړي وو. د دې سات د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو د رپورټونو لړۍ ته. د کراچۍ بندر کارکونکو لته ریوی و نه راځي. د کراچۍ پورت ټراست د دفتر مخه ته احتجاج پیل کړی دی. دوی ویره لري چې حکومت به له نوکریو لری کړی. په دې کې داسې کسان هم شته چې خو شا شلو کلون راځي په دې بندر کې کار کوي. خو د کراچۍ پورت ټراست ویان شارق احمد بیا پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پورت اینڈ شپینګ لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې د مزدورانو له اتحادیه سره خبرې پیل کړې دي او دا ستونزه به زر هوار شي. په دې حق له کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان تفصیل راکوي.
د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکه خو د تیر یوي اونۍ راهسي د کراچۍ پورت ټرست دفتر مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړې دي. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت دوی شاوخوا 3000 مزدوران له دندو وباسي. دا مزدورانو د اتحادی مشر داود مومند د جولای په 15مه مشال لیډیو ته ویلي وفاقي حکومت د پورت اینڈ شپینګ وزارت د جولای په 6مه د کراچي ډاګ لیبر پورت د ختمولو لپاره یو خط استولې دي.
2800 بشمول سٹاف 2800 خلق دا غی زیر کفالت تقریبا 28000 28000 خلق دے 28000 کے کم دا دی زیر کفالت خلق دے. حکومت تقریبا دا کراچی بندرگاہ 86%
قومی اسمبلی د پورٹ اینڈ شپنگ قائمہ کمیٹی د مزدورانو اتحادی مشرانو سره په دې اړه خبری روانی دی او ډیر زر به داستونزا حوار کړی شي. نوموړي په وینا چې داستونزا ذکر راپورته شوی چې د کراچۍ بندر ځنی برخې بهرنو کمپنیانو ته سپارل شوی دی او یادی کمپنۍ د ځایی مزدورانو په ځای په تکنیکی مشینانو کار کوي. په احتجاجي پر لتناس عظیم خان بیا مشال لیډیو ته وایي چې د شپږ دېرش کالو راهسې د کراچۍ په بندر مزدوري کړي خو اوس ناڅاپه د نوکرۍ نه وستل کیږي.
نن د حکومتران په موږ راغلي ظالمانه چې هغه کله موږ ته یو نوټس راکړي کله بل راکړي او زمونږ نور اساس رنشته واحد د نوکری را هم بسې زه ما بسې شاته تقریبا ولا ساتلستانه د خوراک والے دي نو څه د کمایي ولا څوک نشته خو زه دې نوکری اسره د ناسم چې څنګه سمې لوشي 4-5 تاریخ باندې راغله وړو سکول پیسو نه کور خرچي د دکانداري د بجلی بل نه ای نو ما هدي حالت راغلی نو موږ سره دغه ناراضي
په احتجاجي پرلت کې موجود طارق خان بیا وای د دوی نن اقتصادي وجنه کیږي ظلم ور سره کیږي او خپل او ماشومان جون لپاره دوی په احتجاج ناشتي
نن زم ما 25 سال سرویس کې دا پیل ازل دسی او حالات رااله چې هغه موږ د خپل ادارې نه رالو د کیپټي ډاپس مخ ته کې ناشتي چې زمون نن ماشي قتل عام کیږي د مزدورانو زمونږ روټي غسل کیږي زمونږ د بچو مستقبل غسل کیږي زمونږ سره یو ناروا ناجایز سلوک کیږي زمونږ حکومت پاکستان ته کم چې الاو کم دی هغه ته زمونږ گزارش ده چې په عین پاکستان کې چې کم یو اعلی افسر نوالا تر یو عام شهري مانم هغه عید کیږي د هغه عین مطابق مونږ ته زمونږ حقوق مونږ ته راکړل شي او چې مونږ په د کراچي کوټس باندې خپل مزدوري کوو
د کراچي بندر د خوارکخو په احتجاج کې ناس انور علی خان بیا مشال لیډیو ته ویلي په خوا د کراچي بندر مزدوري ډیره سخته وه نو ځکه یوازې پښتنو کوله او په دې مزدورانو کې 80% پښتانه وو نوموړي په وینا چې حکومت د کراچي بندر زیاتره برخې په بهرنو هیوادونو او کمپنو خرڅې کړې دي نو ځکه د ځایي مزدورانو مزدوري روز تر بلې کمیږي او یا ختمیږي
دا تقریبا 80% پښتانه دي او په دې پورت باندې اکثریت د پښتنو دا سخت کار او د دې وجې نه پښتنو دا سخت کار کولو نن مشینري راغه اوس هغه وایي د قلم په یو کش باندې وایي چې تاسو ټول کور ته ځئ زموږ ډېر مزدوران درې کال او شو چې هغه ریټایر شوي دي دا هغوی له واجبات نه ورکوي د فنډ هغه ورته روکو کړی دي او دغه مطالبه یې نیولې ده چې دغه اداره په ملک باندې بوج دی
بلخوا د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټۍ میریټایم افیرز یا سمندري امور غونډه د جولای په 24 د کمیټۍ مشر او قومي اسمبلی ممبر عبدالقادر بلوس په مشرۍ کې شوي چې پکې د کراچۍ بندر د کارکونکو په اړه هم خبري شوي د کمیټۍ د غونډې په اړه د قومي اسمبلی د سیکرټریټ نه خبر شوي بیان کې ویلي چې کمیټۍ به په دې اړه ټول معلومات راټولوي او غړي به ډېر زر د مزدورانو سره ویني او د مزدورانو ستونزې به هوارې کړل شي د کراچۍ په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1993 کې د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره جوړه شوې وه چې 9000 مزدوران پکې رجسٹرډ وو په تیرو 100 کالو کې ځینې مزدوران ریټایر شوي او ځینې وستل شوي دي او اوس شاوخوا 2800 مزدوران پاتې دي یاد دی وی چې په تیرو وختونو او په دې وروستیو کې د پاکستان وفاقي حکومت د کراچۍ بندر ډېر برخې سعودي عرب دوبۍ او نورو بهرنو کمپنیانو ته سپارلې دي د چارواکو په وینا چې اوس د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پی ټی د بندر په چلولو کې ډیر کم واک لري په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبريال وکیل رحمان بیا وای چې حکومت د لوی زیان یا خساره لقبلا سرکاري ادارې خرڅوي یا نشکاری کوي نو په وسني حالاتو کې بیا شخصي ادارې کارکونکو ته د تیر په حساب تنخواګانی او مراد نشي ورکولې نو موړي په وینا په پاکستان کې د بیالبیلو ادارو له نشکاری رستو په لوی کچا کارکونکو له دندو لری کړل شوې دي نو د نورو ادارو په څیر د کراچۍ بندر نه هم په لوی شمیر کې د کارکونکو د بیروزګاری خطر ده نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ
د مشال لیډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا
تاندي هله
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي په داسې حال کې چې نوې تعلیمي کال پیلې دوه 2 میاشتې پاتې دي د خیبر پښتونخوا حکومت د 11 او 12 ټولګیو لپاره 9 مضمونونو نصاب معرفي کړی دی تعلیمي چارواکو په دې لړ کې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایات ورکړي دي او ورته په نوي نصاب عملي کولو یې زور ورکړی دی په دې هکله تفصیل له پیښوره اسما ګل راکوي
د نصاب د ښوونې او روزنې محکمې لخوا جاري شوې اعلامیه کې د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ ته هدایت شوی چې د 11 او 12 جماعت لپاره د نوی معرفي کړل شوی نصاب مطابق د تعلیمي ادارو ته د کتابونو فرهمي یقیني کړي او دراتونکو امتحان لپاره به پرچی هم له نوی نصاب نه جوړوي خیبر پختونخوا کې د 10 او 12 جماعت نصاب کې د بدلون په اړه لکور مزلې د تعلیم څنګه مشري علي مشال ریډیو ته ویل کسه هم ټیکس بک بورډ په دې اړه استادانو له تربيت ورکوي ولی بیا هم د نوي نصاب سره بلد کېدو کې وخت لګي نو موري زیات کړه چې د نوي نصاب لاګو کول سره زده کوونکو لپاره به ممکنه نوي چې خپل خوخي مضمونونه انتخاب کړي
ان کیس دسی بچی ورکی وی چاوی خپل چوئس سره به ورکی سبجیکټ وخصتلو ساينس سبجیکټ بنا خصتو جواب سلو لرنر چکم دی آرټس ولا سبجیکټ پی وخصتو اوس هغه پورا مشکلات ورکی رو او ټیچری پورا ورکی رو بللو چچور پرې مستق بل کې چې دی چکم اثرات هغه بو کامیاب نشي ویری پاکستان ولا کریکولم کې دینه مخ کې ام ډیری وټی غلطه د سیورکی دی چبړن سټوډنټ باندې ډیر زیات راځي
پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څنګ وستاس خورشید خان مشال ریډیو ته ویل چې له دې وړاندې هم په ځینو وختونو کې په نصاب کې بدلون شوی خو د ضرورت مطابق معلومات پکې نه دي شامل کړل شوی
موجوده وخت کې موږ ګورو د تعلیم یو درې سلور تقاضی لري چې په کار دغه پوره کوي او دا د شیر موجوده دور چون کې د ریسرچ او د سوچ د ورده د نوې نوې سیزونو د انټروډکشن د ورده سوچ ماده په طالبېلم کې اچول داغه د برا ضروري خبره چې څه مضمونونه دي څه استادان هغه خاص په کار دي هغه ټیچ کې موږ د کوشش کوشش را روانو شو کالو کې تاسې پلان جوړ کوچ هغه د سټوډنټ هغه شانتي کوپ شي او مارکیټ ته چي راځي چې په دنیا کې هغه د هغه سره برابر وي یا ملکی یا معاشري چې کوم ضرورت ته پوره کوي روزګارونه راځي دا غي نه بیا پروفیشنز وغیرہ جوړيږي چې کوم د مضمونونه منشن شوی دي د هغه اس قسمه په پرایورټي باندې کې نه کاری او څنګه چې د حکومتونو پالیسی روانه ده هغه
نوخار کې د جنکو های سکول مشر استاد جمیلا دانیال مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندې ښکارا کړه او وی ویل چې په نوي تعلیمي کال شروع کېدو کې وخت لګ دی نو ممکن نه ده چې دومره کم وخت کې د نوي نصاب مطابق کتابونه په بشپړ توګه چاپ کړل شي او متعلقه تعلیمي ادارو ته یې فرهمي یقیني کړل شي
دی میټینګ جون کې او جولای کې شوه دي کنه اینه پس دا نوټیفیکیشن شوه دي نو زه خپل حیران یم چې څنګه به دا ممکن ای چې ستمبر نه سیشن سٹارٹ کیږي د فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر او دوی به نوی بکس پرووائڈ کی آلریڈی موږ ته بکس په چټیانو کې موږ ته راکړي دي فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بکس نو چې اوس نوی سیشن ته به څنګه دوی پرووائڈ کوي ما خو نه دی خیال چې دا به دومره زر تیار شي په دوه میاشتو کې خو پینټنګ ممکن نه دی نو بیا د دې ډیولپ کېدل بیا د دې ریویو کول پوره یو لوی پروسیس یې کنه داسې آسان کار خو نه دی کریکولم مطابق تیارول بیا د هغې ریویو کول بیا دغه کول بیا ریویو کول نو 2006 والا دغه چې د ډیولپ کېدل کې دل نو 12 امرالو 20 امرالو لکه دا سي آسان کار نه دي چې نیو بوکس پچې دي نو ډیولپ شي چې دای دا نوټیفیکیشن کړي نو ډیفینیټلی دا خو بلکې ډیر د سپیډي کار کوي
مشال ریډیو چې کله د تعلیمي ماهرانو دا یو لسم او دولسم جمعات نوی نصاب په حق لا سرګند کړي اندېخنې دا نصاب د خوونې او روزنې محکمې د چارواکو مخې ته کیخوي نو په جواب کې د یادی محکمې یو ذمہوار افسر چې نه غوښتل نوم یې په میډیا واخستل شي مشال ریډیو ته ویل چې د رواني میاشتې په دیرشمې د اړوند ادارو غونډه بللې ده د نوی نصاب عملي کولو او په دې لړکی پیښو چیلنجونو د هواري لپاره کړنلار وټاکل شي د نصاب د خوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه کې د سوبې ټولو سرکاري او نجی تعلیمي ادارو ته امر کړی چې د دوی لخوا منظور شوې نصاب کې د زده کوونکو ته سبق خای او په نجی توګه کتابونه چاپ کوونکي بعد د ټیکسټ بوک بورډ د اجازت نامې وروسته کتابونه چاپ کولای او خرڅولای شي اسما ګل مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د مشال ریډیو خبرونې دي د سواد په منګور کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون د چیلنجونو مخنیوي لپاره یو تنظیم جوړ کړ او په سیمه کې د بوټو لګول مهم پیل کړی دی ځنو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې داسې زیاتره بوټي دي چې تر ډیرو کلونو پورې شنوي او ماحول هم پاک ساتي د دوی په خبره په موجوده حالاتو کې ټولو خلکو لپاره کار ده چې بوټي ولګوي تفصیل له سواد زموږ خبريال نیاز احمد خان راکوي
د سواد په منګوره سلولره کې چې ورته پیزاګټ بای پاس هم وایي زلمی د سړک په غړو تر 300 نه زیات هغه بوټي لګوي کوم چې کالوسر شنوي بوټي لګون کې د ټولنې غړی د سیدو شریف عزیز الحق چې لاس کې ورسره شین بوټي دی وایي چې د منګوري خار ټول سړکونه به شنه کوي
نن چې دا کوم تاسو دا اکټیویټي دا کوم زموږ د مهم حالې زلې چې تاسو یې نه نو دا حالې زلې چې دا د دې د پاره دي چې دا کوم بای پاس د پلی اوور چې دی دا یو ډیر د غزه دی دلته د رش سی وای خلکو خلک په زیات زیرا زی نو موږ د دې انتخاب د دې د پاره وکړو چې یاره مونږه په دې کې دا خولی خولی بوٹی والا گو چې دا خلک راځي او دا اینی او دا دې سره مونږ یو پیغام هم دی خلکو لور گو چې زمون سواد په بوټو او پسې چسونم کې دې شنو چې مونږ د خپل علاقه نورم شنګو او خولی کو پاکي وساتو نو دا به زمونږ غټه کامیابی.
بوټي لګولو کې شریک د منګوري مدني پار احسان الله حقانی وای چې دوی مقصد د سوات مرکزی خار چې پکې په زرګونو موټرې چلیږي د لوګي او شور نه ډکته یو ښه عکس مقامی خلکو او سیلانو ته خودل دي.
زمونږ کوشش ده چې مونږ سدا بهار ولګو اگر یخنی او ګرمی نو هغه به تکش نه داغه وجه دا ده چې مختلف خلک چې دی هغه سیلګری چې دی سوات ته راځي صحیح شو اگر یخنی ہو کہ گرمی سیلگر سواد ترازی نو کہ اگر سرا سیلگر سواد ترازی نو کہ یخنی کم اگو چدے نو شنو ونا باغو تے ملاوی او گرمی کے بوتم شنو ملاوی
کم کم زے کے لگے او بسون شمیرہ کے بلگو دا کنا
دا فلاور دلان دی لگو او اگن ٹریک بلگو دسے او بیا فضا گٹ پارک بلگو پنی کم بزوڑ کم
بوٹی لگولو مہم کے دسوات پوہنتون دا انگریزی جبی استاد او ماحول دوست سیلگری پر مختق تولن مشر پروفیسر اظہر الدین وائی چی پا لسگونو زلمی ور سر شریک دی دغه بوٹی سب پخپلا او سا دا چندو پا زرے را طول شوی پیسو اخلی او یو وستای مقصدی دا بوٹو لگولو اہمیت پر سیر کول دی
دا دی خدا سے ظاہری سا فائدہ نیشتا مطلب کم دا کلائمیٹ چینج حوالے سر جکم کنٹریبیوشن دے آغا شان فائدہ نیشتا خواصل کی دا خلقو ذہن بدلول لی شرا دا بوٹی دل تولی کی یو خو دے دے خلا چی دا دغا بسیوا کی بل خلقو چکم دے پا ذہن کی دا بوٹی اہمیت چکم دے دغا یو احساس خلقو لور کول دغا یو سوچ خلقو لور کول چرا بوٹی چی دا جونی ضروری سرا کپرس کا دغا احساس خلقو تا پتا ولے گی او ہر سڑے بوٹی لگول شروع کی نو کم دا دنیا تو دوخا چکم دا یا تو دوخی کم سطح چرا آغا چی پوچھتے دو دینا نو آغا با کنٹرول کلے شی آغا با کم اکڑے شی
یاد زلمی وای چې د بوټو لګولو دغه مهم بات تر په شکل ختمېدو پورې جاری وي او دې کې بعد د سکول کالج او پوهنتون زده کوونکي هم ځان سره شریکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د اورکزو ضلع اوسیدونکي په سیمه کې د انټرنیټ سہولت د نشټوالي شکایت کوي. د سیمې ځنو اوسیدونکو او ځوانانو مشال لړیو سره په خبرو کې ویل چې د انټرنیټ سہولت د نشټوالي له وجې آنلاین زده کړې او کاروبارونه اغیزمن شوي دي. بل خوا د اورکزو په برا او منځنۍ سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې هم په سمه توګه کار نه کوي چې ورسره ځایي خلک هم د ستونزو سره مخامخ دي. خو د سیمې چارواکي بیا وایي په دې لړ کې د لات وفاقی ادارے ته یو لیک استولې ده او دا مسله به ډیر زر حل شي. تفصیل ممتاز بنگ شراکوي.
زئی خلکو د جولای په څلور وشتمه مشال ریډیو ته ویلي منځنی او بر او رغزو کې د موبایل نتورک بخی کار نه کوي او د کوز او رغزو خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که په کوم سیمو کې د انټرنیټ شبکې موجود دي نو هغه دومره کمزوري دي چې خلک پر خپل مقصد نشي ترلاسه کولای. د یادې زلي اوسیدونکو خاطر او رغزې وای که حکومت د دوی ستونزه هواره نه کړه نو په احتجاج به مجبور شي.
خاص کر اپر اور غزه کې بزمیوم څه غزه کې د نتورک ډیر زیات کمې ده. به خسنه نه سیګنل شته او نه نت شته نو مو یو زله ریکوست کوم مشال ریډیو په وسطت سره صدغه بارې لکو کې د نتورک بخال شي او د بقیا سکوم زګونو کې چلو ده نو د زګونو کې دغه نتورک ټیک کی او کټیک نشه ان شاء الله سمو په مشترکات وګمنه دیونه احتجاج کوم.
زی مدني فعال حلیم ګل اور رئیسی ویلی د انټرنیټ کمزوري شبکو لوچی نه یوازې زی ځوانان د انلاین زده کړو نه محروم پاتې شي بلکې تجران او نور خلک هم د یو شمیر ستونزو ښکار شوي دي.
نن سبا ټول آنلاین سیستم د درس شي ولا خاص کر سټوډنټان دي ول کوم داخلي وي افلای وي او بیا رزلټ وي او نن سبا د مو ورځو کې کوم ډومیسایل جوړی دل دي غام آنلاین شوي نو خلکو ته ډېر د ستونزو مخه دي. خاص کر کوم د مو تاجر برادر دي دو خپل ایفونو نه کوم پیسې ترانسفر کوي نو غام نه ترانسفر کوي.
د مشتي ملي دکاندارانو د اتحادیې مشر حیات خان وای ډېر ځوانان داسې دي چې هغه آنلاین کاروبار کول غواړي یا ټولنیز رسنۍ کاروي هغوی د انټرنیټ پیکیجونه وکړي خو مقصد ترلاسه نه کړي او دارنګ دوی نه یوازې د مالی زیان سره مخامخ شي بلکې د دوی وخت هم ضایع شي
او مو نقصان د چي سو مشومان هم ايډيا نکولاو کړي دي غام 1200 1500 1800 2000 روپي پیکج کوي ورته د میاشتې هغه بالکل ضایع کیږي. هغه باندې نه تو ویډیو اپلوډ کوي شي نور باندې د چاول ویس اوري دي شي نخپل اور مې ویس کوي شي اچي پیکج راځنه چی و نورو یو خبر کار کوي مول د نرس
په اړه مو د یادې ضلع انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر طیب عبد الله سره خبرې وشوي نو د بیګانه وخت مشارې دوه ویلي په بره او منځني اورګزو کې د موبایل ټاور لګولو لپاره ای پی ٹی ای یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ته لیک ور لګلې هله لري ډیر ضرب د سیمې خلکو یا د سنځه حوارشی
اپر کې کوم مسله ده نو پاره کې مونږه د موبایل نتورک د پاره یو ټاور د پاره پی ٹی ای سره کورسپونډنس کړی دی مام کړی دی او کمشنر صاحب هم کړی دی او کمانډنٹ صاحب هم دا میټر ټیک اپ کړی دی نو امید لرو چې ان شاء الله په لنډو ورځو کې سره ټاور د انسټالیشن خبره آئے کہ سے برمختہ گوشی لوور پر سمر خبر دا لوور کی خو ٹاور رشتہ دے مغم شتہ دے انٹرنیٹ ہم شتہ موبائل کنیکٹیویٹی ہم شتہ زین علاقوں کے نشتہ خو آگے وجہ دارا چی دلتا موبائل ٹاور چی کم دے دا آگے کپیسٹی کمزور دا یا موبائل ٹاور کم دی
دا زیادہ کڑا چی پا کوزا و رگزو کی دا کمزوری نیٹورک پا آڑے وفاقی محتسب تا ہم لیکلیو او حقوی موبائل کمپنیانو تا زر نیٹورک دا بحالی او دا زی خلکو ستون زہا وارولو امر کرے دے دا رگزو پا شمول نورو قبلی زیلو و سیدون کو دا دین وڑان دے ہم دا موبائل نیٹورک یا دا انٹرنیٹ تا نشتوالی پا زد احتجاجونا کری ول خو تردی دما دا دوی ستونزا پا سمتوگا ندا حوار شوی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریڈیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورزو د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې نامعلومو کسانو په دیوالونو د تاریخ انصاف د مشرانو د ځنو خبريالانو تصویرونه لګولي چې پکې هغه غداران بلل شوې دي. پاکستان د یو چا غدار ګرځولو عمل للسی زراعي سي په دغه هیات کې روان دي. زموږ خبريال شنواز ترغزي په دې ځانګړي رپورت کې په پاکستان کې د یو چا او یا د یو ګوند غدار ګرځولو د تورونو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د پاکستان په ځینو خاورونو کې نامعلومه تنانو د پاکستان تحریک انصاف ضد بینر یا لوی لوی څادري بورډونه لګولي. دغه بینرو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو تصویرونه چاپ کړي. دغه تصویرونو سره په اردو ژبه کې ورته لیکلي د غندنې ورځ او غداري پاکستان. دغه تصویرونه چې څلیرش نیوز ټلویزیون چینل په ویبپاڼه او په ځینو نورو میډیا چینلو هم چاپ شوي ورته لاندې داسې کوم نوم یا تنظیم او یا کومه محکمه او یا بیا اداره نه ده لیکلي چې ګنې دا خبره واضح شي. دغه لیکل تصویرونه او بینر چا لګولي. دغه تصویرونو کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت بندي دي او دغه ګوند مشرانو لکه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور، پخواني سپیکر اسد قیصر او د نور په شمول د ځینو میډیا کارکونکو تصویران هم شامل دي. میډیا کارکونکو کې یو د عمران ریاض خان تصویر هم شامل دي. دا چې پاکستان کې د غداري لړۍ له کومه را روانه ده؟ مشال ریډیو هم دا پوښتنه د کراچی د پونتون پخوانی پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان نے کڑی.
یہ تو 47 سے چلا رہا ہے. جن لوگوں نے بھی
دا خود نور لسوا او وات سر بیختم کال را سر روانه ده چې کوم خلکو هم د واکمنانو زد خبره کړي هغه غداران بللی او د هندستان ایجنټانه بللی. تاریخ انصاف والا خو بچتي چې ور باندې د هندستاني ایجنټ تور نشته خو د امریکای د ایجنټان والا تور په ولګي. دا په خوانی را روانه لار ده چې استابلیشمنت استعمالوي. دا د کمیونست پارټي او د نېشنل عوامي پارټي نه شروع شوه او د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ زینو ډر نه تر دې وخت را ورسید او همیشه دغه شان مهمونه چلیږي. خدا زیات اور کون کے نبی
کمپین چلتی ہے مخالفین کے لیے جس کا جو بہت زیادہ دیر پا نہیں ہوتی.
د جولای په څلور رښتما پاکستان تحریک انصاف په خپل ایکس باندې دغه غوند دی یوې پلوی جنې ویډیو شریکه کړي او ورسره لیکلي دي. دا څوک چې متباغیان او غداران وای کړي اختیا ول غداری وي نو بیا مو ټول غداران یو. کدا حق خبره د پاره ودرېدل بغاوت وي نو مونږ باغیان یو او یوبا. پاکستان کې کمیونست پارټي په 1945 کې د بندي زلاندې راغلی و. دغه مشران غداران بدل شي چې پکې د نورو سره سم د اردو ژبي شاعر فیض احمد فیض هم شامل وو. دغه غوند وړاندې په ځانګړي توګه د خدای خدمتګار او مشر عبدالغفار خان چې باچا خان هم یادېږي د هندستاني ایجنټ په تور څو واري بندي شو. بادشاہ خان ته یو بل نوم چې فرنټیر ګاندی یا سرحدی ګاندی هم ورکړی شو. د پاکستان تر جوړېدو وړاندې د هند د کانګرس ډلې په مشرانو کې وو. د کمیونسټ ګوند بندېدو وروسته همدغه سیاسي مشرانو نېشنل عوامي پارټي جوړ کړه چې مشرانو کې ولی خان د چارسدی، مولانا باشانی د بنګال، جی ایم سید د سند صوبې، عطا الله خان منګل د بلوچستان او ځینې نور هم شامل وو. 1915 کال کې د هغه وخت صدارتي انتخاباتو لپاره انتخابي مهم شروع شو. نو د پخوانی پوځي مشر او د مارشال لا منتظم جنرال محمد ایوب خان مقابله کې د محمد علي جناح خور فاطمه جناح کاندیدا وه. نو د تاریخ پوهانو د معلوماتو سره سم د هغه وخت اسټابلیشمنت فاطمه جناح هم د هندستان ایجنټ وبلله او ورته د غداري هر پور په غاړه کړ. د فاطمه جناح د انتخابي مهم ملګري د نېشنل عوامي پارټي مشرانو چې پکې د نورو سره سم ولی خان هم شامل وو. ډاکټر توصیف احمد خان نه دا پوښتنه چې د غداري د تور د لګېدو وروسته بلل شوي غداران آیا اتلان شوي او کنه؟ بالکل هغوی اتلان کیږي چې د ډیرو مشکلاتو نه پس څوک په خپل لار ولاړ پاتې شي نو هغوی اتلان جوړیږي او دا د هغوی حق هم دی. د داسې مهمینو همیشه نقصان شوی دی د پاکستان ریاست او جمهوری نظام ته. د توصیف احمد خان اشاره د عوامي لیگ مشر شیخ مجیب الرحمن رخته وه. شیخ مجیب الرحمن د بنګال چې اوس بنگلاديش نومیږي او په شریف پاکستان کې نوم مشرقي او یا ختیځ پاکستان د سیاسي ګوند عوامي لیگ مشر وو. هغه د 1900 کال په جمهوری انتخاباتو کې د ډاکی بنگال د قومي سیمنۍ غړی منتخب شو او دغه ګوند یو سل او شپېته څوکۍ یوازې د مشرقي پاکستان ګټلې وي. مشرق پاکستان کې د قومي سیمله یو سل او نه شپېته څوکۍ وي چې دوه بیا نور ګوندونو ګټلې وي. باوجود د دغه لوی اکثریت د پاکستان صدر او د هغه وخت پوځي مشر یا مارشال لا منتظم جنرال هغه محمد علي یحیی خان ورته د وزیر اعظم څوکۍ ورنکړه او په بنګال کې د عوامي لیگ ضد پوځي عملیات شروع کړل. دغه عملیاتو نتیجه کې په دسمبر 1901 کال کې بنگلاديش ازادي واخسته او له شریک پاکستان جدا شو. د هغې وروسته همدغه کال یحیی خان نېشنل عوامي پارټي ولی خان ډله هم د بندیز دلاندې راوسته، مشرانو گرفتار کړل. د جمهوریت د بحالېدو وروسته ولی خان د پاکستان په قومي سیملې کې د اپوزیشن لیډر وټاکل شو. خو په 1905 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو دوباره نېشنل عوامي پارټي ولی خان ډله کله آدم کړه او مشرانو د غداری په تور په بندیخانو کې واچول. چې کله پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق مارشال لا ولګوله دغه بندیان آزاد کړل. پاکستان کې تر دې دمه 15 تنان داسې دي چې ور باندې د غداری تور لګېدلې، چې پکې ډاکټر شکیل افریدی، ادریس خټک، شیخ مجیب الرحمن، کمال حسین او پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف شامل وو. په دغه تنانو یا داسې چې ګنی د غیر ملکي استخباراتو سره مرسته کړې یا بیا داسې چې ګنی دوی د عین پاکستان د اصول سرغړونه کړې او غداری کړې په تورنو کې سزا شوي. د پیښور خبریال شمیم شاهد مشاهد ریډیو ته وویل د غداری تورنه سیاسي ډلو ته په عوامو کې ګټه ورکوي، خو باید ټولې سیاسي ډلې د مقتدره په وړاندې یو موټی شي.
خو په کار داده چې دې صاحب کې عمران خان د لویې نه کار وانخلي. په کار داده چې کم جمهوري قوتونه دي هغه ټول سره غکیل او دا ټول ځان سره شامل کړي، نو زمان داده داره چې هغه کامیاب شي. په یوازې توګه باندې دیګیای او کوشش کوي د دې بیس نتیجه نی. البته دا یو خبر ده چې پاکستان حالات د ماضي نه مختلف دي. دې سات کې ملټری اسټابلیشمنت استخباراتي ادارې دا بالکل ایسولیټ شي دي. د نور نشي کولی چې دا اوازونه دباو.
دا ډاکټر توصیف احمد خان په خبره دا بدمرغي ده چې د ملک د چلولو درې ادارې معلوم دي، یو انتظامیه، بل قانون سازه او دریمه عدالتونه، او دا نورې ماتحته محکمې دي. خود وویل یو محکمه چې اشاره پوز او استخباراتي محکمو ته د دغه خبره چې دوی د ادارو واک هم اخسته. د پاکستان پوز په تیر وختونو کې وار په وار دا خبره په ډاګه کړي چې دوی هیڅ په سیاست کې لاسوهنه نه کوي، هیڅ یو څوک دی سیاست کې نخ کې لوي. او دوی دا هم ویل دي دوی د جمهوریت احترام کوي او د سرحدونو خوندیتوب ته ژمن دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه، شر وهل، ټکول.
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو چیرې نه چل د چې هغه کې هغه خزې ته نه
هیڅ څه ته حق پیژندنا په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اجنو.
تاندی هیلی
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالا جنا خلا جنا کو دے سکولوں نو مہا کا میں دے لکا کم چوڑان دیو
تاندی هیلی
د هری جمعه او اتوار پورس لو مشال رادیو سره.